درنه خوګو اوریدونکو السلام علیکم از ایوب خاورین یم د امریکا غږ د نن ماقام د خبرو اترو په خبرونه کې دا اونۍ افغانستان باندې د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه د امریکا غږ خبري اعلان او ستاسي په خدمت کې یو په دې اونۍ کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ځنګړي استاد او طالبانو ترمنځ په دوحه کې رواني خبري اتري د موضوعاتو سرلیکونه وو او تر ټولو مهمه موضوع همدا و چې د افغانستان لخوا خبرګونونه او هلته روانو خبرو اترو کې د دوو ورځو ځنډ نه وروسته نن یو ځل بیا هلته خبري شوې دي او په دې اړه به وروستي معلومات د په کابل کې د رحیم ګل څاروان څخه واخلو. همداسې یو بل خوشلونکی خبر په کندهار او شاوخوا سیمو کې کندهار او هلمند دواړو ولایتونو کې سیلابونه یا د ورښتونو له امله دومره ډېرې اوبه راغلي چې د دې د تر لسو ډېر افغانان مړه شوي دي او ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي. د دې د ژغورنې د وروستیو هڅو په اړه به د عزیز الله پوپل څخه د کندهار کې زموږ خبریال وروستی حال راکړي او همداسې نور ګڼ شمېر خبریالان او به هم د دې اونۍ افغانستان د پیښو په اړه زموږ استاد سره خبرې وکړي. دوو خبریالان مو په لیکه کې دي رحیم ګل څاروان او عزیز الله پیپل. تاسو دواړو ته خره خلاص وایم. ټلیفون ښه ده د سیلاب له امله پوپل صاحب ټلیفوني شبکې خو کار کوي څاروو انټرنیټ کار نه کوو کله چې زموږ د تلویزیون دپاره په کار وي.
حکومتی اداراتو آزادو اداراتو غیر دولتی ادارو نو په صورت عموم سره انټرنیټ خو نو اوس د ژوند یو ډېره مهمه برخه ګرځېدلې او کله چې بیا کار ونه کړي نو طبیعي خبره ده خلک د دې ستونزو سره مخامخ کیږي.
پوپل صاحب تاسو په واغه کې واسي یا تاسو پوپل صاحب تاسو په لیکه کې واسي یا تاسو سره د سیلاب مفصل حال درنه اخلو چې دغه وبل کومې خوا راغلي او په کومې سیمې ډېرې لاندې کړې دي او وروستی وضعیت څنګه ده په دې حال درنه اخلو. خو څاروان صاحب ته هم ښه راغلاست وایم. څاروان صاحب په کابل کې هم واوره پرون ورېدله نن شته که څنګه وضعیت ده؟
مننه خاورین صاحب سلامونه. او نن هم په کابل کې واوره ده. دا اوس هم په کابل کې واوره اوریږي. نن نه یوازې په کابل کې د افغانستان په ډېرو برخو کې واورې اورېدي. وروستیو ورښتونو هم هیلې پیدا کړې دي چې اوبه ورسره ډېرې شي او د دې تر څنګ ځینې ستونزې هم ځینو خلکو ته پیدا کړې دي. په ځینو مرکزي ولایتونو نه ښار ته چې کابل سره وصل دي د هغوی ترافیکي ستونزې ورته پیدا کړې.
څاروان صاحب د سیلابونو اوبو په اړه د دې خپرونې ډېره برخه مو ورته ځانګړې کړې ده. په دې غږیږو خو په پیل کې ستاسو یو بل راپور د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د افغانستان د حکومت نن یو اعلان کړی ده چې د سولې د مرکچی پلاوی پراخوي یا نور غړي زیاتوي. په دې اړه ستاسو یو رپورټ اورو او بیا تاسو او اوریدونکي موږ تاسو ټول به د دې اونۍ افغانستان په اړه خبرو ته ادامه ورکوو. رپور اوریدو ته مرابولم.
له دوه ورځنی وقفې وروسته نن یو ور بیا د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او د طالبانو د مذاکراتي ټیم له لوري په دوحه کې د سولې خبرې له سره پیل شوې دي. د قطر د ناسې تعقیبونکي خبريال اسد وحیدی وایي چې د امریکایي پلاوی لخوا دوه د اوربان او حکومت سره د مخامخ خبرو موضوعات مطرح شوي او طالبان خی په اوربان موافقه وکړي خو له حکومت سره په خبرو سم نه دي موافق.
لومړی مسله کې دوی تقریبا تر ډیره پرمختګ وکړ. دا چې بهرني ځواکونه به په یو کال کې افغانستان څخه وځي امریکایانو دا مسله بیا مشروطه کړله یو دوه شرطونو سره. خو زه څومره فکر کوم د اوربند مسله کېږي د امریکایي ځواکونو له اعلان سره به د اوربند مسله مطرح شي او طالبان به دا ومني. خو لا هم د افغان حکومت سره طالبان په خبرو کې پښه نیولې دي.
اسد وېدی دا هم وایي چې امریکایي پلاوی په دوهمه موضوع کې هم جوړ بحثونه کړي. طالبان ورته ویلي چې د دې تضمین کوي چې افغانستان به د امریکا او د متحدینو په خلاف نه کارول کیږي.
امریکا وی سمه ده تاسو تضمین کوئ مگر که وکارول شو یا د افغانستان څخه کوم برید په امریکا کې وشو یا په کوم بل هیواد کې وشو بیا به څه کوو؟ آیا امریکا به د هوایی حملې حق لري؟ آیا امریکا به د هوایی ځمکنۍ عملیاتو حق لري؟
پخوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا بیا وایي چې د طالبانو زیات فشار د مهالویش په اعلان دی
چې دا مهالویش معلوم شي نور موضوعګان ته لاسو دغه کیږي. هغه د خارجانو موضوع یا د قلزاد موضوع چې دی چې دی هغه وایي چې د اوربند موضوع ده یا نور دي مذاکرات دي هغه به خامخا کیږي.
بلورته ولسمشي ماڼۍ ویلي چې د سولې لپاره په مذاکراتي ټیم کې بدلون راځي او کار پر روان دی.
کار روی گسترش و توسعه
در مذاکراتی تیم په پراخېدو او لازم بدلونونو په اړه کار روان دی. له سیاسونو او نور قشرونو سره مشورې سوي. د دې غوښتل سوي چې یو لیست ورته وسپارل سي تر څو د افغانستان حکومت دغه لیست پر وړاندې یو مستر تیم جوړ کړي تر څو مذاکرات پر مخ ولاړ سي.
په دوحه کې دا مذاکرات د پنځشنبې او جمعې په ورځو ځنډیدلي وو تر څو دواړه لوري په خپلو منځو کې مشورې وکړي. نن او سبا به دا مذاکرات جریان ولري.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې په درې ورځو کې راځي.
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمد د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غوړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190001000.
درنو خوږو اوریدونکو یو ځل بیا خبرونی ته خره خلاص ته دغونی افغانستان تاسو رپورت واوریدو. په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو اترو په اړه د افغانستان حکومت اعلان کړی چې خپل مرکچی پلاوی پراخوي یعنی نور غړي ورزیاتوي. او دا آیا دا دغه ځانګړي استازي د زلمی خلیلزاد د غوښتنې سره سم چې هغه یو د ډیر افغان شموله هیئت غوښتنه کړي و څونه وړاندې ویلي وو او کدا د طالبانو د غوښتنې په اساس کیږي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د افغانستان د حکومت من حیث د نماینده حکومت په توګه خبري ورسره نه کوي بلکې د افغانانو سره خبري کوي. نو په دغه نوي هیئت کې د جوړښت په اړه ریم ګل څاروان رپورت مو واورید. اوس را سره په ټلیفون کې هم دی څاروان صاحب. د دې هیئت د پراخولو یا د مرکچی پلاوی د غړو د زیاتولو په اړه تاسو نور څه اوریدلی دي؟ آیا په دې هیئت کې د حکومت نه د باندې خلکو د اضافه کولو کې په مشخص توګه وایو د هغو خلکو چې په ماسکو کې د طالبانو سره خبري وکړي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او همداسي د زاخلوال عمر زاخلوال او حکمت کرزي نمونه یادیږي، تاسو څه اوریدلی دي چې په دې کې څوک اضافه کیږي او دغه هیئت به څومره پراخ سي او آیا دوی دوهې ته د سفر لپاره چمتووالی نیسي؟ مهرباني.
اور اس د نور جزئیات جزئیات په اړه باندې نسته، خو نن چې ولسمشي مانی سویل دی ویل چې د سیاسيونو سره چې په دې کې د دوی اشاره ټول د سیاسي احزاب او ګوندونو او سیاسي مشران دوی او مختلف قشرونه چې البته حکومت دې ورسته چې د مختلفو اړخونو سره سلا مشورې هم کوي د دوی نه لیست غوښته ده چې دا لیست په دوی ورته ترتیبوي او دغه لیست په دغه مذاکراتي ټیم کې به دی ور اضافه کوي. یعنی دغه ټیم به تر ډیره پورې د سیاسيونو له لوري د معرفي کیدونکو کسانو نه جوړ وي. د نومونو په اړه باندې لا اوس پورې ډیر زیات بحث نه دی شوی. دا موضوع تقریبا یو څه نوی ده په دې معنی چې ټول منتظر دي چې دا د سبا او یا په دې اونۍ کې چې د امریکایي پلاوی او د طالبان ترمنځ په دغه کې کوم مذاکرات دي پر دو باندې موضوعات چیرته رسیږي. څه شی چې د نن نږدې هغه سرچینې چې طالبان او د امریکایي پلاوی ترمنځ مذاکرات لري هغوی مو اورېدل چې طالبان اوسه پورې م افغان حکومت سره د خبرو وړاندیز ته هو نه ده کړی، موافق نه دي. او دوی وینا دا ده چې طالبان د سیاسي احزابو ګوندونو سره او هغه چې هغه د حکومت او د سیاسي ګوندونو ترمنځ ګډ مذاکراتي ټیم دوی سره خبرو ته آمادګی لري. د خلیزاد وروستی ټویټ هم دې ته اشاره کوله چې کابل کې دې ته یو کار روان ده. ډیر زیات جزئیات نشته، فقط اردوم به ویلی دي چې کار په دې په دې اړه باندې جریان لري او مشورې هم دوام لري.
دیده منه نه رابشو در افغانستان لکه سنگ جتاسی او ویل چه نور جزیات نسته، موگ با این پا همدیزه ای پریگ دو چه جزیات بیا جزیات نور حکومت ورکلی او یا در قطر نموگ بیا خبر شو چه قطر تا چوک ورسیدل او حیات در افغانان و حیات تا رسیدل او یا خبری نو بیا بدا غزه این خبری گو. پا هر صورت در افغانستان دی بلی موضوع ترازو د سیلابونو او عزیز الله پوپل را سره فکر کړی ده. عزیز الله پوپل سه مخو چې څومره د دی اجتماعي رسنوی نه واوریدل او ګورو یا وینو په هغه کې په کندهار کې اوبه ډېرې وې، پرون ځینې کورونه نړېدلې دي او د خلکو د ژغورنې غږونه کېدل. تاسو موږ ته مفصل حال راکړئ چې دغه اوس وضعیت څنګه ده او د اوبه د کومې خوا را ډېرې سوې او خلک په کوم ځای کې بند دي او یا ژغورل سوي دي؟ مهرباني.
سلام تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته دوهم ځل بیا هم سلام. دقیقا ډېر زیات سیلابونه چې کندهار کې راغلي دي، د کندهار ښار په شمالي برخه د لو والي ساحه چې دا تقریبا د کندهار ښار دوه ناحیې په بر کې نیسي، ډېر تلفات په دغه ساحه کې رامنځته شوي دي. البته تر ډېرو پورې دا د مالي تاوانونه او دغه راز د کندهار ښار په جنوبي څنډه کې د یخ کاریز په ساحه کې ډېرې سیلابي اوبه د استوګنې کورونو ته ننوتلې دي. په صورت کې عموم سره د کندهار د عامې روغتیا ریاست چې کوم رسمي احصایه څو لازم مخکې مشتره کړه، د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم بوکلا راته وویل چې مجموعا کندهار کې 12 کسان د دې سیلابي اوبو د خاطر څخه دا مړه شوي دي چې په دې کې ښځې او کوچنیان هم شامل دي. نو د تلفات ساحم لکه څنګه چې مې مخکې وویل دغه د لوی علي ساحه ده، دغه راز د کندهار د دامان ولسوالي ده او په ځمن کې د سپین بوزک ولسوالي ده. نو لا هم د ژغورنې ټیمونه د کندهار ښار په مختلفو ساحو کې توظیف دي تر څو هغه کسان چې متضرر شوي دي هغه مسؤولو ساحو ته انتقال کړي. دغه راز نن د ورځې په جریان کې د کندهار د هوایي لیوا هلیکوپټر هم د ارغندا ولسوالۍ په ځینو هغو ساحو کې چلته کوچان کښې میشتي هغوی وژغورل او د کندهار ښار هغه ساحو ته چې مخکې له مخکې د اضطرار کمیټې ورته مشخص کړي دي هغه ساحو ته انتقال کړل. دغه راز په پنجوایي ولسوالۍ کې هم سیلاب ځپلي په لسګونو کسان چې هغوی هم تر ډېره پورې کوچان دي هغوی را انتقال کړي دي. دغه راز د دې سره څنګ کې د کندهار نوي والي حیات الله حیات نن ماسپښین د اصرار د کمیټې او مجلس لودي او د ولایت مطبوعاتي اعلامیه په دې کې وایي چې د مرسته کوونکو بنسټونو په شمول باندې دلته تیاری پر دې باندې روان دي چې څنګه دغه سیلاب ځپلو کسانو ته د بیړني کومکونه ورسول شي. کورونه دلته ډېر زیات تخریب شوي دي، اکثریت هغه ساحې چې ما مخکې یادې کړې لکه د کندهار ښار په کاریز بازار ساحه کې او یا هم دغه د یخ کاریز ساحه ده او په ځمن کې د لو والي ساحه ده، دلته ډېری کورونه خامه دي او اکثریت هم هغه کسان چې د اطرافو څخه راغلي دي هم د امن همجوار ولایتو څخه راغلي دي. دا پکې دلته استوګن دي چې اقتصادي وضعیت هم چندان ښه نه دي او د کور هغه هڅې چې و هغه ګرځي دا د اوبو د خطر څخه متضرر شوي دي. له دې سره څنګه بل ډېر جدي مسله د کابل کندهار د لوی لارې تړل کېده و چې دا د تیرو دوو شپو راهیسې د زابل او د غزنی په مربوطاتو کې پرله پسې واوره وري او ډېری هغه مسافر وړونکي بسان چې له کابل څخه د کندهار او یا هم د هرات پر لور باندې حرکت را شروع کړي د کابل څخه، دا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې بند پاتې دي او دغه راز د غزنی ولایت په ګیلان مقر او ځینو نورو ساحو کې د دې لوی لارې پر سر پاتې دي چې تر ډېره پورې د سړې هوا او په هوټلونو کې د امکاناتو د نشتون یا هم د مسافرینو د تعداد د زیاتوالي او د هوټلونو د کمبود خاطر څخه دلته یو ډول ویره ده چې خدای نه خسته دي چې یو څه بشري تکلیف راوړي انسانیت. څو ورځې مخکې ما د زابل د امنیت د امیر سمنوال آصف توخي سره خبرې وکړې، هغه وویل چې پولیسو په دې کې ډېره لویه ونډه درلوده چې د زابل په مربوطاتو کې هغه ګیرپاته مسافر چې تقریبا د مسافرونکو بسانو مسافر دي تر ډېره پورې دا یو ځینو ګرمو تودو ساحو ته انتقال کړي دي چې په ساحه کې د عامو خلکو کورونه دي، د هغوی میوانخانې دي، کوچې دي، چې دا یو هغه کلتوري لحاظ باندې هم هر کور یوه کوټه لري. نو هغه محلي خلکو هم کومک کړي دي، د مسافرو ته ځای ورکړي دي او په ځمن کې دلته په هوټلونو کې هم د مسافر ځای پر ځای شوي دي. خو
عمده مشکل دا دی چې د ناملي خاطر هغه اوران او ویجار پلونه او پلچکونه په دغه ځای کې د سیلابي اوبو د راوتو د خاطر سره د موټران تګ راتګ نشي کولای. بیا کوچني موټر او یا هم د مسافرین کې بسان د دې د تګ راتګ توان نه لري نو هلته پاتې دي. نو دغه عمومي وضعیت
ډیره مننه په دې باندې دا وريدونکو ټلیفون نه مخلو او تاسو چې په سیمه کې یاستي د هر طرف احوال مراټول کړی دا تاسو ورته ځوابونه ورکړی. څاروان صاحب د تاسو د لاري د بندش خبره وکړه په کومې لاري باندې سوي دي د کابل کندهار په لاره وضعیت څنګه ده او د سالنګونو خواته وضعیت څنګه ده؟
سالنګونه نن بیا بند ول ده پرون راځي چې کومه واوره ده واوره ډېره زیات ده سالنګ یو ځل بیا د ترافیک پر مخ باندې بند شوی. د دې څنګه د مرکزی ولایتونو لارې هم کابل ته چې غځېدلې دي دا هم بند شوې دي د واورو د ډېره لامله. نور په مجموع کې ټرین لور ته لاره خو څه ده دومره ډېره واوره پکې نشته په مرکزی نقاط کې او د شمالي ولایتونو ته چې کابل ورغځېدلې دي لاری بندی
شوی دی. په کابل کې د ژغورنی او د حادثاتو نو وروسته د خلکو ته د کومک رسولو اداره څه دوی څه پلانونه لري او څه ویل دي چې په کومو ساحو کې ملي اردو چیرته برخه اخیستې ده؟ ملي اردو هم د خلکو د ژغورنی عملیات پیل کړي ول
تر اوسه پورې د بیړنی عمرس یا دغه د طبي پیښو سره چې کوم اداره ده او دا ډول د هوا پیژندنې دوی خو صرف سره اعلانې ورکړي دي چې په ولایتونو کې دغه ولایتونو کې واورو ورښت زیات دی باید خلک ځانونه وساتي تګ راتګ ورله سره. د سالنګ لاره معمولا په ژمي کې ډېره زیاته بندېږي او د لارې د پاکولو لپاره چې د برف کوچونه یا د واورې خویندې پکې ونیسي لارې له اخوا او له دې خوا نه تړل کېږي. د ترافیکو پر مخ باندې بیا لاره د دې لخوا پاکېږي. د نور مرکزي ولایتونو لارې موقتا بندې شوې وي خو دغه واوره دا ځل په داسې حالت کې ده چې ډېر زر ویلې کېږي اوبه کېږي نو دغه هم سره مرسته کوي چې لارې بېرته زر پرانیستي.
په پر څه په د ژغورنې په عملیاتو کې کوم یو خو د ولسی خلکو او د کندهار د حکومت یا د والی تاسو خبره وکړه اما نورو ادارو هم برخه واخیستله چې د خلک له متضرر سیمو راوباسي او خوندي ځایونو ته ورسي؟ تاسو د افغانستان د ملي اردو یا د ملي امنیتي ځواکونو له کوم عملیاتو خبر شوي؟
بلی دقیقا ما مخکې دوري وکړه چې په دې کې د امنیتي ادارو رول ډېر زیات د اغېزات او په مشخص ډول باندې د پولیسو تر څنګ د اردو د کندهار کې په اکثریت نقاطو کې اردو کومک کړی دي. مثلا د کندهار او سیمبولدکر مسیر باندې چې دغه شهره ده دلته نو دلته هم ډېر زیات اوبه راغلي وي. د اردو کسانو کوشش کاوه چې په خپلو غاټو موټرو باندې کښې موټر کیبل کړي او تر ځای پرې ورسي او دغه راز یې د پوج هلیکوپترو په ډېره پورې دا کومک وکړي چې د سیلاب ځپلو کسانو په ژغورنو د ژغورنې په عملیاتو کښې برخه درلوده. نو د دې څنګ کښې عام خلک خو نو هغوی تر ډېره پورې داسې په داوطلب شکل باندې تر اوسه پورې چې نن ماښام اکثریت خلک د دې وروسته خاطر څخه لکې تر تاثیر او اغېز لاندې وه هر یوه یو تکلیف درلودی چې یا به مثلا د کور څخه د باندې را وتلي وي تر کوره پورې بېرته نه سوی رسېدلی. په مخ کښې مندونه وه یا رود و یا به اوبه دونه ډېر زیات راغلي وو. په کندهار ښار کښې مثلا دلته په داخل د ښار کښې دې خوجه کښې دا ساحه کښې دلته ډېر زیاتې اوبه راغلي وي د ښار د ختیځ او د جنوب د طرف ته اعتماد یې دغه کړي وو دا سره پرې کړي وو. نو په صورت کښې عموم تر عام خلک ډېر نه وه اما امنیتي ادارې په مشخص ډول باندې اردو او پولیسو په دې کښې فعال رول درلودی چې ولایتي د اصرار کمیټې هغوی ناسته وکړه هر یوه ته یې خپلې وظیفې مشخص کړې مرسته کوونکي نهادونه بروسه له دوی سره دوی د خوراکي موادو او یا هم هغه نور ضروري د کور لوازم چې دي د هغوی په برابر ولي چې اوس به راتلونکی پلان جوړېږي. اما بیړنۍ چې څه باید وشي یا څه باید څه وایي هغه پولیسو ته چې امکانات لري او یا هم اردو چې وسایلو امکانات لري د ولایتي اصرار کمیټې د دوی د داخلي وظایفو پر اساس باندې پدې کې نن دې زیات فالو
ډیر مننه عزیز الله پوپل په کندهار کې ریم ګل څاروان صاحب لتاس ډیر مننه کوم په کابل کې وی او مختمو د ورستي ورختونو د باران واوري او سیلابونو د خلکو د ژوندون شو یو خلکو سره د مرستو په اړه معلومات راکړل لتاس دواړو ډیر مننه کوم درنو او خوګو او ریډونکو زموږ خبرونه ادامه لري په دغه ورستي برخه کې به موږ د اوبو د مدیریت له یو متخصص سره خبرې کوو په جرمني کې د ډاکټرا ماسل د افغانستان د اوبو په اړه څیړنې کړې دي د پول تخنیک استاد وو او د اوبو یا د سیلابونو مشخصا د سیلابونو په اړه ماستری اخیستی وو اوس د افغانستان د اوبو په اړه یو کتاب معلومات لري د جرمني څخه د دغه ډاکټرا د محصل د سره په خبرونو کې د تاسو دغه څرګندونو ته دغه نظریو ته د اوریدو لپاره تاسو را بولم زموږ خبرونه ادامه لري
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیګم
شفیق الله یم د ننګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
سوالي خبرې کوم سکرتري د ولسوالینه
تاسو نه راډیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښته لهونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100
محمد عاصم مایار په جرمنی کې د ډاکټرا څېړونکو یا محصل دی او د افغانستان د اوبو د مدیریت په چارو کې د زده کړې کوي په خوانی زده کړې هم په همدی برخه کې دی عاصم مایار صاحب ته خراغلاست وایم مایار صاحب تاسو د سیلابونو له حاله خبر شوی یاستی افغانستان کې ترتیری میاشتې پوری د افغانستان د وچکالۍ اندېښنې وي دوه میاشتې مخکې زما ښه په یاد راپورونه ورکول د ملګرو ملتونو اعلانونه کول چې په افغانستان کې د وچکالۍ اندېښنې دي او نن بیا د ډېر ورښت له امله خلک زیانمن دي او له کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي دا څه وضعیت دی؟
وچکالی او همدارنګه سیلابونه دوه اتموسفیری فروسی دي چې په طبیعت کې هر وخت ممکن واقع شي خو اصل هغه دا څه دی چې تیر کال وچکالی ډېره زیاته وه نو په همدې اساس دولت کوشش کوه چې د راتلونکي د خطراتو د کموالي دپاره یو تدابیر ونیسي دا اوس دپاره دا یو ستونزه ده په موقتي ډول خپله په طبیعي شکل حل شوې چې یو کال دوه کاله موږ ممکن وچکالي ونه لرو خو په راتلونکي کې بیا هم د وچکالۍ خطر او احتمال شته ځکه د افغانستان اقلیم داسې دی چې په هغه کې په هرو پنځو نه تر اتو کالو کې حتما یو وچکالۍ پیښیږي او هغه هم وچکالۍ هم معمولا درې کاله دوام کوي کله کله یوازې طالبانو په وخت کې یا کله ندرتن دا وچکالۍ پنځه کالو ته دوام کوي چې هغه ډېر تلفات پیښوي نو په همدې اساس تېر کال درېیم کال و د وچکالۍ مخکې اول دوه کالونه کې لږ کمه وه په درېیم کال کې زیاته شوه نو په همدې اساس سخت کال به بارانونه موږ ولرو کافي اندازه وړاندوینې هم همدا ښیي او خو بیا هم په راتلونکي کې د وچکالۍ احتمال شته او کومې وړاندوینې چې ما کتلې دي هغه دا په ښیي چې په راتلونکي نوي ورځو پورې به موږ تقریبا هر هفته ورښت ولرو او دا چې د پسرلي موسم دی نو دا ورښت به طبیعتا د باران په شکل وي چې ممکن ډېر سیلابونه راشي پخوانیو کلو کې هم موږ داسې کلونه درلودل چې په پسرلي کې ډېر سیلابونه راغلي دي نو
یله دا دولت سیلابونو لپاره خپل مرګینورم یو ډیټیو سیم مایار سیب تاسو تخنیکی او په دې کې مو علمي زده کړې کړې دي او وسمور سره په افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه څېړنې کوي څه سپارښتنه کوي او د دې سیلابونو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولای شي خلک له کومو سیمو د نزان خوندی کولای سي او د دغه اوبو آیا یوازې د زیان رسوي او کدا څه ګټه هم رسیږي بیا
ډیر مننه بالکل ورختونه ګټه لري ګټه دا چې موږ محمد صح خپل پسرلای وشکالي ونه لرو په دې موږ خپل لالمی کښت حاصل وکړو مثال په توګه قدر ته ویم د افغانستان د لالمی کښت غنم دغه خلاص لري 15-15% غنم د لالمی کښت خلاص لري نو دا یو ښه کال به وي دغه لپاره چې موږ ولرو او همدارنګه نورې د اوبو فریمانی به هم وي خو ممکن سیلابونه هم پیښ شي چې هغه زیانونه لري او همدا د بشر مسؤلیت دی چې باید د دې تدابیرو دپاره لاس په کار شي د دې لپاره سپارښتنه شته، هم دولت باید ځینې اقدامات وکړي، هم خلک هم کولی شي چې تر څو د زیانونو څخه ځان وساتي. مثلا دولت دا کولی شي چې د سیلابونو وړاندوینه په وخت سره خلکو ته ابلاغ کړي، لکه څنګه چې په خبره کې شروع کړې ده. خو خلک هم باید دغه وړاندوینو ته متوجه اوسي، کله چې وړاندوینه کېږي دوی باید پوه شي چې څومره سیلاب ممکن وشي او د سیلاب اړوند اقدامات وکړي. مثلا صحه تخلیه کې مثلا څاروي لغوه وباسي، او همدارنګه د کچیر د سیلاب ممکن وي دوی کولی شي د کلي جومات په سطحه ټولنې جوړې کړي چې په هغه کې دوی په متحدانه ډول د سیلاب څخه هغه عاصف وزیر نقطې کولی شي خپله جوړې کړي، یا هم د دولتي پروګرامونو مثلا میثاق شهروندي شو یا بل پروګرام چې دغه څخه مالي ملاتړ په ترلاسه کولو د هغو دپاره اقدامات وکړي. او همدارنګه دولت بل سیستم هم په کار اچولی چې هغه د سیلابونو نقشې دي، خو متاسفانه ستونزه دلته ده چې د هغه څخه په نورو دولتي ادارو کې کار نه اخیستل کېږي. نو هیله ده چې دغه کار دولت لږ جدي ونیسي، ښاروالیو ته یې ورکړي. ښاروالۍ په هغه ځایو کې چې سیل خطر دی هلته باید کورنیو کورونو جوړولو مخنیوی وکړي. همدارنګه ځینې نور کارونه هم دي چې موږ کوشش کوو د سوشل میډیا د لارې هم کمپاین پیل کړی چې خلکو ته د سیلاب په اړه نو لازم پوهاوی ورکړو، تر څو راتلونکي کې د تلفاتونو مخنیوي وشي. او هغه خلک چې مثلا سوشل میډیا ته لاسرسی نه لري کولای شي په تلویزیوني خبرونه کې داسې معلوماتي پکیجونه ورته جوړ شي تر څو دوی د سیلاب او د هغه د خطرونو څخه د مخنیوي لارې چارې زده کړي.
عاصم مایار صاحب، تاسو د خو موقتی یا د باران له امله سیلاب راغی و ستونزه به وي، خلک زیانمن شول، مړه شول، کیدای سی په یو هفته کې په میاشت کې دا وضعیت بیرته نورمال سی، اما په وخت مهال کې آیا د دغه اوبو د مدیریت لپاره د عامه اذهان داسې دي چې افغانان یا د افغانستان حکومت باید بندونه جوړ کړي؟ آیا د دې اوبو څخه هم په دې بندو کې استفاده کیدلی سی؟ د دغه اوبو لپاره هم کوچني او لوی بندونه کوي نو سیلابونه مخنیوي کیدلی سی؟
بالکل تاسو ښه نقطې ته اشاره وکړه چې لمس پاتې و. اصل کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره او دا بندونه نه یوازې د برېښنا لپاره جوړیږي، بلکې دا علت هم ده چې سیلابونو مخنیوي هم کې اوبه په زیات وخت کې وساتي او په کم وخت کې راخوشي کړي. نو د بندونو اساسي نقش هم ده چې د سیلابونو او دا رقم پیښو څخه مخنیوي وکړي. دولت هم باید دا رقم بنسټیزو پروژو په جوړولو پیل وکړي. خو متاسفانه چې دغه به لږ ډېر وخت ونیسي، په اوس وخت کې موږ کولی شو به دغه موقتی تدابیر باندې ځان ژغورلی شي، ځکه پسرلی نږدې دی او کوم وړاندوینې چې شوي دي زه په کوم مطمئنه یم چې موږ به سږ کال سیلابونه ولرو. نو په دې اساس باندې خلکو ته دا پوهاوی هم لازم دی.
عاصم مایار صاحب،
مایار صاحب باندې باید بندونه او همدارنګه دایورژن یا مثلا چې اوبو ته انحراف ورکړي یو ځای بل خواته، دا شیان ډېر ضروري او اساسي دي.
مایار صاحب، د اوبو مدیریت په نړیواله سطح یو لوی بحث دی، دا د هیوادونو ترمنځ هم د کړکیچ باعث کیږي، هم هیوادونه په مشترک ډول په اوبو سرمایه گذاری کولی سي. د افغانستان د اوبو په اړه نړیوال څېړونکي او محققین د اوبو څه وایي چې د افغانستان د اوبو په اړه بلاخره باید څه وشي؟ ځکه د افغانستان خپل بودیجې نه خو موږ شاید لوی او ستر بندونه وای نشو جوړولی. د افغانستان د اوبو په اړه نړیوال آیا همکاري ته چمتووالی ښودلی سي؟ او که موږ د ګاونډیو سره دا کار مشترک باید وکړو؟
بالکل، دا څو برخې لري. یو دا دی چې مثلا که موږ چیرته په دې باندې پیل کوو، باید له کوچنیو ساختمانونو او بندونو څخه پیل وکړو. لویو دپاره به یو څه ستونزمن کار دا وي چې هغه حوزې چې د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ شریکې بلل کېږي، یا مثلا اوبه یو هیواد نه بل هیواد ته اوړي، دغه هیوادونه کې باید لومړی ګاونډي هیوادونه ترمنځ خپل تفاهم او ستونزه حل کړي، بیا کولی شي نړیوال په هغه کې یا نور هیوادونه په هغه کې سرمایه ګذاري وکړي. خو دولت کولی شي په ځینو خاصو مواردو کې قرضه ترلاسه کړي چې بعد غیر د نړیوالو ارګانونو څخه مثلا بانک جهانی او دا نورو نه قرضه ترلاسه کړي. خو یعنی
دغه کار باید وشي، باید وشي. عاصم مایار صاحب، دا د اوږدمهال پروژې باید کار رو باندې وشي، خو ډیر وخت به پې نیسي. ډیره مننه کوم ستاسو د دې خپل قیمتي وخت مو راکړ، او په جرمني کې د اوبو په چارو کې د مدیریت د دکتورا محصل محمد عاصم مایار صاحب نظر تاسو واورید. در نو خو غوړیدونکو داونی افغانستان خبرونه پام دی ځای پاتې رسیدي. تر بلې پورې پالاسته.